د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې وایي یو شمېر افغان وګړي ښایي ډېر ژر له متحده عربي اماراتو څخه وایستل شي. بنټ چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت څارنه کوي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، زه د هغو راپورونو له امله سخت اندېښمن یم چې وایي له اماراتو څخه د یو شمېر له خطر سره مخامخ افغانانو د شړلو چمتووالی روان دی. نوموړي له متحده عربي اماراتو غوښتي چې دا پریکړه سملاسي بیرته واخلي، ځکه چې د ریچارډ بینټ په وینا افغانستان خوندي نه دی او هغه کسان چې په زور ورستنېدو ته اړ کېږي له ځورول کېدو او تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي. وړاندې تر دې بیا طالبانو ویلي چې دوی د ستنو شوو هرکلی کوي او تر خپله وسه ورسره مرستې هم کوي. جرمنی او د اروپایي اتحادیې څو نورو غړو د پناه غوښتنې خلاف د سختو اقداماتو ملاتړ اعلان کړی دی. د دوی په اقداماتو کې افغانستان او سوریه ته د کډوالو په زور استول هم شامل دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرند او د پنځو اروپایي هیوادونو وزیرانو د جمعې په ورځ موافقه وکړه چې د پناه غوښتنې سخت اقدامات اجرا کوي. په دوی کې افغانستان او سوریه ته په زور د کډوالو استول شامل دي. دا هوکړه وروسته تر هغه وشوه چې برلین د می په میاشت کې پریکړه وکړه چې په پولو کې د پناه غوښتونکو د ردولو پالیسي عملي کوي. د غزې د ملکی دفاع ادارې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د دې سیمې په جنوب کې دوه مرستندوی مرکزونو ته نږدې د اسرائیل په بریدونو کې شپږویشت تنه وژل شوي او تر سلو ډیر نور ټپیان دي. د دغې ادارې ویان محمود باسل فرانس پرس ته ویلي چې له دې ډلې دوهویشت تنه د خان یونس په جنوب لویدیځ کې او څلور نور د رفح په شمال کې وژل شوي. یو وایني شاهد ویلي خلک د خوړو اخیستلو لپاره راغلي وو چې د اسرائیلي سرتیرو لخوا پرې ډزې وشوي. د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی د دې ادعاو په اړه پلټنې کوي. په ایران کې د یو بس د ټکر له امله لږ تر لږه پنځلس تنه مړه شوي دي. د ایران دولتي رسنیو د فارس ولایت د والي مسعود عابد په قول ویلي دا پیښه په شیراز ښار کې شوې او اوویشت نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. په ایران کې د ترافیکي پیښو له امله هر کال نږدې ولس زره کسان ژوند بایلي. ایران د هغو هیوادونو څخه شمیرل کیږي چې د ترافیکي پیښو مرګ ژوبلې پکې تر ټولو زیاتې راپور کیږي. او د شپږیزې کرکټ لیګ لسم پړاو نن د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو پنځو لوبډالو ګډون کړی دی. سپین غر بند امیر امو مسایناک او بس لوبډله چې د هیواد په بیلابیلو زونونو پورې اړه لري په دې سیالیو کې له یو بل سره مخامخ کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو په کوربه هیوادونو کې کړۍ تنګه شوې. ایران او پاکستان له وړاندې د لسګونو زره کډوالو ستنول پیل کړي او اروپایي هیوادونو تازه پریکړه کړې چې افغان او سوریایي کډوال بیرته ستنوي. که څه هم تر اوسه د اروپایي هیوادونو د پریکړې جزئیات معلوم نه دي، خو جرمني یو اتیا هغه افغانان ډیپورت کړي چې په وینا یې جرمي سابقه لرله. جرمني له وړاندې هم خپلې پولې سختې کړي او یو شمېر کسان یې له پولو بیرته اړولي دي. پوښتنې دا دي چې ولې د کوربه هیوادونو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو تګلارې بدلې شوي. کوم کډوال تر ډېره د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي؟ افغان کډوال څه وکړي چې د اخراج د خطر سره مخامخ نشي؟ د کډوالو د ملاتړ او سازمانونو فعالیتونه څومره مهم دي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې همدا موضوعات له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي جرمني کې مېشت سیاسي فعال حسیب الله ستانکزای، جرمني کې خبریال او د کډوالو فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو سلاکار احمد الله. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د نیک مرغه چې میلمانه هم وصل شوي دي. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له ګروس تاړي کې ونیسئ او د موضوع په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړئ. له سټډیو سره د تماس شمیره ده 00420212501. که چیرته انټرنیټ لرئ کولای شئ چې زموږ واتس اپ شمیره ته اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420213011. اړیکه وروسته ونیسئ. ستاسو نظرونه حتما اورو او راځئ چې میلمنو سره بحث پیل کړو. ستانکزای صاحب ستړي مشئ، بحث بر تاسو نه پیل کړو. ایران او پاکستان خو په دې ورسېو کې لزګونه زره کډوال په زور ایستلی دي. دا خو یو تود بحث ده یا تود موضوع ده چې ملګرو ملتونه هم پیره پر لپسې اندېښنې ښودلې دي. دلته کراشو په نننی پروګرام کې لږ زره په اروپایي هیوادونو باندې تم شو. تازه جرمني هم یو اتیا افغانان په الوتکه کې کابل ته انتقال کړل او هلته د طالبانو چارواکو هم ومنله چې دغه کډوال یې ترلاسه کړی دي او ویل شوي چې دغه کډوال جرمي سابقه لري او په محکمو کې دوسیه یا قضیه درلوده. څه فکر کوئ ولې د کوربه هیوادونو تګلارې سخت شوي د افغانانو په وړاندې؟
سلامونه نودین صاحب تاسو ته، تاسو ډېر درنو مېلمنو ته، د ازادۍ راډیو ډېر قدرمن اورېدونکو ته راځم. د تاسو په سوال باندې متاسفانه د افغانانو وضعیت د مهاجرینو په ټول دنیا کې خرابه ده، نه تنها ایران، پاکستان، بلکې امریکا او جرمني، اروپایي هیوادونه. د اوس تاسو ګورئ چې یو اتیا کسان د جرمني نه په مستقیم شکل باندې افغانستان ته لیږدول کېږي، او دا تنها دا نه ده چې دا یو اتیا کسان لیږل شوي دي، بلکې یو بل پروګرام هم، یو بل پرواز هم و مخکې لاغنه له جرمني نه، خو ولې هغه په درېیم هیوادو ته دا خلک استول شوي وو، هغه هم د قطر په منځګړتوب. زه راځم پر ده باندې، په دغه وضعیت باندې رڼا اچوم. زه هم یو افغان یم چې مهاجر یم، په جرمني کې میشت یم او په قانوني شکل انتقال شوی یم. په جرمني کې 2 کاله کېږي ژوند کوم. هغه افغانان یا سوریایان چې په جرمني کې محدود خلک دي چې جرمونه یې کړي، یا مواد مخدر د توکو کاروبار کړی دی، یا یې قتلونه کړي، یا هر شکل چې دوی دوی رواني تکلیفونه درلودل، حادثې منځته راوړي دي، د هغو د اخراج یا د هغو د اصلاح هېڅ مهاجرین یا هېڅ افغانان یا هېڅ هغه هیوادونه چې مهاجرین یې دلته میشت دي هغو سره ستونزه نه لري، بلکې همیشه د مهاجرینو نهادونو او د حقوق بشر مدافعین دغه کړی ده. دغه خلک مریضان دي، دا ستونزه لري، نو دو سره باید هغه انساني چلند وشي، ترحم وشي. او ښه خبر دا ده چې دا خلک په اصلاحي ځایو کې که مریضان وي، په شفاخانو کې، او که نور ستونزه لري، هغه د درملنې لاندې ونیول شي، تر هغه جوړ شي. او که چیرې حتی داسې خلک دي چې باعث د دې کېږي چې یو ټولنې له ګواښ سره مخامخ کوي، نو هغه دوی د ژوند لپاره باید هغه انساني چلند ورسره وشي، او یو داسې ځای ته دې ولېږدول شي چې هغه امن وي، او د دوی د ژوند لپاره خطر پکې نه وي، تر هغه دوی مراقبت هلته وشي. دا خلک جرم فردي ده، ولې متاسفانه بله موضوع دا ده چې په دغه ډله کې چې اخراجېږي، 12,000 افغانان دي، سوریان دي، هغه خلک دي چې د دوی کیسونه رد شوي دي، یعنی د دوی یو ناامنه ځای نه راغلي دي جرمني ته یا نورو اروپایي هیوادو ته، او دلته دوی غواړي چې د سالم د ژوند لپاره کار وکړي، درس ویلی، تعلیم یې کړی، جرمني ژبه یې زده کړې ده، یعنی اروپا په هر برخه کې دغه هیواد قانون منلی ده، او یو سالم ژوند شروع کړی ده. ولې بیا هم د محاکمو یا د دوی د اسناد ستونزه وه، هغه رد شوې دي، یا دغه پروسه په قانوني شکل باندې طی شوې نه ده یا تکمیل شوې نه ده، نو هغه هم د اخراج په حالت کې دي. او دغه اخراج چې هغه کسان چې نه جرم کړی، حتی په ټولنه کې مدغم شوي دي، کار یې کړی ده، زده کړې کړی دي، هغه هم نن اخراجېږي. نو دا د دوی یو ناامن ځای، دغه ځای نه چې دوی راغلي چې ژوند یې په خطر کې ده، هلته د دوی هر هغه څه انساني او اسلامي یا هغه هر هغه د ژوند د ناکافي امکاناتو په وجه چې راوسی دي، هغه بېرته هلته لېږدول کېږي. نو طبعا د هغه ژوند ته خطر ده، او پر ده باندې باید دغه هیوادونه غور وکړي، او پر ده باندې باید هغه انساني چلند یا بشري حقوق کوم مسائل چې دي نړیوال قوانین باید دوی مد نظر ونیسي او ټول تشویش زموږ او د ټولو مهاجرینو همدغه ده.
کور ودان ستانکزی صاحب سلامت اوسه. ستاسو له خبرو ما داسې جاج واخیست چې په مجموع کې اروپایي هیوادونه یا اروپایي ټولنه د کډوالو له اصل سره کوم مشکل نه لري، اما هغه کډوال چې یو څه خپل سری کوي په جرمونو کې لاس لري، په فساد او مخدره موادو کې، د دوی په وړاندې د اروپایي ټولنې یا د اروپایي هیوادونو تګلارې سختې شوې دي. وروسته به لږ زر نور هم تم شي چې څه کول په کار دي تر څو دغه افغان کډوال لږ تر لږه اصلاحي خپرونې ورته جوړ شي، دوی ته د کوربه هیوادونو هغه دود دستور او کلتور او فرهنګ دا ورته وښودل شي، او ښکیل سي په داسې ټولنو کې چې دوی خدای مکړه دغه بدو کارو ته لمن ونه وهي. دا چې څومره پروګرامونه داسې دي په جرمني کې، په دې به وروسته تم کیږو. مېلمنو سره خبرې کوو. همدې جرمني کې تم کیږو له خبریال او د کډوالو له فعال ښاغلي صفت الله زاهدي سره خبرې کوو. زاهدي صاحب، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلئ. د ستانکزي صاحب خبرې مو واورېدلې. تاسو څه تبصره کوئ په سر کې د دغو کډوالو د ایستلو په اړه چې یو اتیا تنه تللي دي په یوه ځانګړې الوتکه کې د قطر د هوایي کرښو په وسیله باندې کابل ته، او نور کډوال هم له خطر سره مخامخ دي، او د جرمني چارواکو پرون ویلي چې دوی به افغانان او سوریایان نور سنې خپلو هیوادو ته؟
ډېره مننه ثانوي صاحب. کور مودن ما ثانوي صاحب خبرې واورېدې. بودین صاحب واقعاً په ثانوي صاحب شو ټوک ته اشاره وکړه، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې چې کله په افغانستان کې 2021 کال اگست 15 څخه حکومت بدل شو او طالبان هم واک ترلاسه کړ، د دې سره تر څنګ د کډوالو شمیر اروپا او نورو هیوادونو ته په بې ساري ډول سره ډېر شو، چې دا ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې او خپله په افغانستان کې هم د کډوالو چارو یو شمیر ټولونو او ځینو نورو دا ارقام خپاره کړل، او ویل چې دا یو ډېر لوی رقم دی چې دا هیواد ځینې خلک تللي او نورو هیوادونو ته کډه شوي دي. چې په دې کې اروپایي هیوادونه او خصوصا په دې وروستیو کې له 2022 کال څخه وروسته جرمني ته په زرګونو کسان غیر قانوني ډول د پولو څخه راوښتي او دلته راغلي، او دوی خپل کیسونه وړاندې کړي دي چې په هغوی کې ځینې کسان له 2022 او 2023 کې منل شوي، خو په دې وروستیو د 2023 په اخیرو کې یعنی د نومبر څخه وروسته بیا تر 2025 کې چې ځینې پیښې په آلمان کې ترسره شولې چې خصوصا د انتخابات سره ډېر زیات تړاو درلود، او دلته یو ګوند چې د AfD په نامه سره باندې و چې هغوی د کډوالو ضد دی، هغوی تر ډېرې پورې له دغه جرمونو څخه جل دغه څخه په ښه توګه استفاده وکړله، او دوی وکولی شول چې په پارلمان کې ځینې چوکۍ هم خپلې کړلې. لویه ستونزه دا ده چې لکه مخکې ثانوي صاحب ویل، په لویه سره کې خپل اروپا د کډوالو سره ستونزه نه لري. همدا اوس هم هر کال المان هیواد
بله
چې هغوی دلته راسي او دلته کار وکړي، زده کړې وکړي.
سلامات اوسه زاهدی صاحب، ستاسو غږ سره یو څه تخنیکی مشکل سره مخامخ، فکر کوم غږ مسې نه راځي. تاسو په سفر کې هم یی مننه چې زموږ بلنه مو منله، وروسته به بیا نو بعد درک په دیله چې غږ مو سم شي. زاهدی صاحب کور ودان سلامات اوسه. راځي چې بلجیم ته ورسو. له غزا د کډوالو د چارو یو سلاکار احمد الله استودیو سره وصل شو دی. احمد الله خان ستړي مشي. تاسو اتمن زموږ د میلمنو خبرې اوریدلې، په همدې خبرې کوو چې په کوربه هیوادونو کې خود کډوالو په ضد باندې احساسات وو، په افغانستان کډوالو په ضد باندې په ایران او پاکستان کې. اوس تازه اروپایي هیوادونو په تیرو دوه درې ورځو کې نوي اقدامات کړي، یا اقدام دا دی چې په یو بېساري ګام کې یو اتیا تنه افغانان له جرمني نه واستول شول کابل ته. دغه راز پرون د جرمني، فرانسې، چک جمهوریت، پولند او یو شمېر نورو هیوادونو بهرنیو چارو وزیران او چارواکي راټول شوي. دوی ویلي چې ایرانی بخنه سره سوریایی او افغان کډوال باید نور خپل هیوادو ته ستانه شي. دغه خبرې که څه هم ډیر جزئیات نشته، خو څه فکر کوي کومه طبقه کډوال د اخراج له خطر سره مخامخیدونکي یا مخامخ دي؟
ډیره مننه لودین صاحب. لکه څنګه چې غوڼه ملمنو خبرې وکړلې، په کزه عمومي د بلجیم خبره وکما، نو هغه وخت چې کله طالبانو افغانستان ونیو 2021 کال کې، د هغه نه مخکې د هغه منطقو خلک چې کوم بدلته دا ویل کېدل چې دغه د طالبانو تر یو قسم لکال ته پکې د هغه زور زید دی، لکه د کونړ ځنې منطقې وي، د خوست شو، دغه شان جلال آباد او نورستان او دا مختلف ځایان چې، نو که دغه منطقو یا دغه ولایتونو د ځنې ولسوالۍ وي چې د هغه بمزان ثابت کو چې وزه د فلانې ولسوالۍ ما، نو دلته به یو کلن اسناد دواره درکول، یا که چا به کیس خو لکه هغه به ویل چې ثابت به کو چې و لکه زه هغه ته لکه مشکل دی راته، نو سیاسي پناه و 15 کلن اسناد به ورکل. د هغه نه وروسته چې کله طالبان رااله او کابل ونیو، او د هغه نه وروسته بیا حالات دا شو، یو کلن اسناد بند کل، به 15 کلن اسناد چې هغه ورکول شروع کل، خو 2022 پورې 2023 اولو پورې دغه 15 کلن اسناد به هغه چا د پاره چې هغه نظامینو حکومت سره کار کړي او مختلفو د نړیوالې موسسې چې وي دوی سره کارونه کړیو، خبريالانو په خصوصي توګه، نو هغه د پاره حالات خو خنور چې بڅوک را لوبې ول سیا، مثال زما کور دی یا طالبان راته خطر دی، یا می دکان او یا می بل څه کار کو، یا به می عسكر ول مخکي وخت سامان ورکو، دغه نو د هغه د پاره دغه چې اسناد هغه سخت کړل، دغه سلسله چې دا اورس تر بل سختيږي اوس په موجوده وخت کې، من خو لکه د دې چې کوم فدا ازیل چوتوي چې کوم ځکه خلک ازیلونه کوي، اسناد کمیساری چې دا، نو موږ هغه سره لکار کوو، موږ ته معلومات زیات کیږي، نو اوس هغه څوک چې هغه نظامین همي، نو مخکې اوله انټرویو بلجیم کې قانون دا دی چې دوه انټرویو غانې دی اخلي، اوله وړه انټرویو وي یو ساعت، دویمه غټه انټرویو تقریبا څلور ساعته، نو د ځنې خلکو لپاره په اوله انټرویو باندې اسناد ورکل، هغه کارونه اوس دومره سخت کړي دي چې دویمه انټرویو باندې به کله درېمه انټرویو تر اوغړي نظامین او وختونه بل دلته دا کړی دی چې مخکې به څنګه رالی، نو په جمعه دو جمعو کې به د اوله انټرویو اغستله، خو که شرط بداو چې دوبلن نه وس شراشه، نو څلور څلور 15 میاشتې وخت دل درکې د اولی انټرویو د پاره، اغه هم دل به کینسل کیو میاشت دو پنور مالی ناغه 15 پک میاشت ته لور سي دوبلن پروسه چې د چینی د بل ملک ګوت لري، د اغه د پاره حالات سخت کړي دي، نو په عمومي توګه د دومره وګدې خبرې کول مقصد می همدا او چې حالات د پخوا په نسبت باندې ډیر سخت شوی دی، اوس په دې ځایانو کې حتی د نظامینو د پاره سخت شوی دی چې اغه تل د اغه خلکو ژوند په خطر کې، او اغه یالت کار مخکې لکه نظام کې او د طالبانو په ضد جنگي دلی، نو د اغه د پاره دلته مشکل ده. خود دې ډېر الاتونه دي چې ولې بلجیم حکومت چې دی لکه، یا خصوصا اروپایي او بلجیم حکومت چې دی لکه حالات سختي لګي دي، نو هغه چې څنګه دینه مخکې لکه تاسو مو ویلا چې جرمونو د وجنه بل یو شمیر یعنی ډېر زیات کډوال چې دی اگر روان دي، لکه د سوریان راغلل د افغانستان او د افغانستان نه وځ د فلسطین نه چې کم دي، د غزې نه ډېر زیات خلک را روان دي، نو دا وجه دا چې دوی په خپل په اروپایي اتحادیه چې کمدا په بروکسل کې چې کمدا پاغي کې په کرات په دې باندې بحث وشو چې موږ به اخیر تر څومره پوري دا کډوال چې دا برازي دلته دی، او موږ به تر کومه پوري قبل وزکه چې زمونږ اوس که زه د دې ځایانو د خبره وکم د خوراکي شیانو یا د کورونو، نو هغه د نور مرګرو چې څنګه ستانه ځي بیا د بل مرګر ته معلوماتي دلته کور پیدا کېدل په ټولو نه سخت کار څه دی چې هغه ته کور را پیدا کې ځان د پاره په کرایا باندې هغه نه را پیدا کیږي، ځکه چې کورونه کم خلک ډیر دي، خوراکي توکي چې دي هر شیانو به چې دي هغه لوړې شولې، نو دوی تخپل هم دا خبره کوي چې پر کومه پوري به موږ دا کډوال راځي، زمونږ ژوندونه چې کم دي هغه دې سره سخت شي ودی، نو په دې وجه چې څومره انتخابات وشو که تاسو وګورئ، نو کم رائټ وینګ دغه چې دي هغه په هر تقریبا په دیشاو خوا ملکونو کې لکه هالند شو، فرانسې شو، جرمني شو، دغه شانتي په بلجیم کې انتخابات وشو، نو دوی او دوی د ماجرینو په ضد باندې دي، نو چې دوی راشي حکومت ته دوی چې کومه وعده کړي خپل خلکو سره چې موږ به ماجرینو لپاره حالات سختو، یعنی دوی به نور نه قبلو، نو دا یو غټه وجه ده چې په دې ملکونو کې لکه د تیر څو وخت نه د ماجرینو لپاره حالات چې کوم دي هغه ډیر سخت شوي دي.
بله کور ودان ویره د اروپای ټولنې شاید ما هم چې دغه پرون راځي د غونډې خبرونه لوستل، هغوی وای چې کډوالو فشار دې حتی زیات کړی چې د اروپای ټولنې کې یو قطب جوړ کړی، معنی چې یو قوي اړخ جوړ کړی، د دوی ویره دا ده چې ممکن دغه هیوادونو هغه اصلیت ته زیان ورسوي کې کډوال چیرته مثلا بيخي له حد راځي یا دوی خپل د نفوس یا وګړو هغه برخدم رسید کډوالو چې ممکن سباو کولای شي سیاسي فعالیتونو کې ښکیل شي. یعنی د اروپای ټولنې اصلي ویره لته شي نه ده چې ولې دوی له کډوالو ویره لري؟ کافي دي همدې شمېر ورته کنه دوی آینده لپاره مثلا ویره لري د نوي نسل لپاره؟
لودن صاحب که لږ دینه شاته خبر وکم، لکه اروپایي ټولنې ته چې کله راځي استازي راځي نو هغه په هر ملک کې چې انتخابات کېږي نو اروپایي ټولنې لپاره بیل استازي ټاکي. لکه ما چې څنګه مخکې ویل چې رایت وینګ ګوندونه چې کم دي خلاصي، نو د هغه کسان زیات چې دي هغه را روان دي، هغه انتخابات ګټي لګي د پدیشاو خو ملکونه چې کم دي. نو دوی چې کله دلته راشي دا تاسو چې کوم یو طرف ته اشاره وکړه، دغه خو ټولنه مهمه خبره دا ده، یعنی دوی په خپل کلتور په حواله سره خبره کوي چې مخکې او اوس وخت کې ډیر بدلون پکې راغلی دی. دوی همدا خبره کوي. لکه زه د لنډ مثال درکړم، په خوا وخت کې یعنی نن لس کاله مخکې زه راغلی وم یو ټریننګ دپاره هالینډ ته، نو هغه وخت کې دا شاوخوا ملکونه ما وکتل، هغه وخت کې به ډیر کم خلک به داسې و چې یعنی زمونږ خپل افغاني لباس یعنی کمیز پرتو ګودا بیا اغوستی و. نن لس کاله یا یولس کاله پس یا دولس کاله پس ته چې مونږ ګورو، لکه په بلجیم کې انتورپن ښار شو، ګینت ښار شو، بروکسل شو، یعنی دې کې تا ته به د نورو ملکونو خلک زیاتی، لکه یا افغانان شو یا مراکویان شو یا الجزائر خلک شو، د تیونس خلک شو، د سوریا خلک شو، دا خلک زیات دي. دوی په خپل لباسونو کې نیته چې وګورې ته یو د دوی منطقي معلوم دي. یوازې په بروکسل ښار کې تقریبا ولکه پورې مراکو خلک دي، د دوی خپل منطقي دي. په هغه منطقو کې اولنۍ ژبه عربي ده، دا غینه پسته به فرانسوي عربي ژبه ده، نو اولنۍ ژبه پکې عربي ده. یعنی دومره تعداد پکې د عربو ډیر دی. دغه شانتي پانتورپن یا خارچ ده، په هغه کې پښتو ده، یعنی دومره ډیر پښتانه دي پکې. نو په دې وجه دی وای چې خارونه چې دي هغه موږ نه، یعنی د نورو ځایانو چې کوم دا ماجر رالل دی ونیول، زمون کلتور ته نقصان رسیږي. بل من خپل من کدل تراشو من امق خپل افغاني کلتور یاد دي نور ملکونو عربي ملکونو چې دی خپل ماغه کلتور چې دی هغه مخ ته ساتي. نو دی وای چې زمونږه کلتور چې نو دغه پکې یو غټه وجه ده. دی دا و چې خلکو آبادی لري زیاتیږي، یو وخت براشت زمونږه آبادی به کم شي، په دې ماجر چې کم دي د دی ماجرینو آبادی به زمونږ په ملکونو کې زیات شي. نو دا مختلف یی دي، خدای غټي وجه دي چې دی غواړي چې نور د خلکو مخه ونیسي، دراتات چې کم دي لارې او تسخت کی، ځکه چې نورم ډیر زیات را روان دي. دا نه چې دی و چې امدا خلک دي په ملکونو کې حالات خراب دي، نو د نور ځایانو نه په لارو باندې په زرګاو چې کم دي هغه کته وسګورې. دا وخت کې پولند او یا د بیلاروس ترمنځ د دوانو لارې بندي کړي دي، په زرګونو اغلته نه ختی دي. دغه شان د لیبیا د لارې را روان دي، د مراکو د لارې را روان دي، د ترکیه یونان د لارې را روان دي. نو دوی ته معلومات دي چې په دې لارو باندې په زرګونو کسان چې دي، نو چې دا راشي نو موږ به کم ځایانو کې دی ځای کوو.
بله، یعنی د دوی ورتیا او مظرفیت چې څومره دی د کډوالو د منلو په برخه کې تقریبا هغه نور سر ته رسیدلی دی، هغه وړتیا نوره پوره شوې ده. څومره اړتیا هم چې دوی لري د کډوالو په برخه کې هغه اړتیا هم ممکن پوره وي. پارال کور ودان په زړه پورې خبرې دي. اوریدونکي هم سټوډیو سره وصلو ورو ورو. فقط غواړم زه له ستانګزی صاحب نه دا پوښتنه وکړم چې مخکې ستانګزی صاحب تاسو ویل چې د افغانستان شرایط نازک دي، دغه کډوال چې هلته بیرته ستنول کیږي هلته له ستونزو سره مخامخ کیږي. ورته خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم تیره شپه کړې ده. هغه هم ویلي چې هغه کسان چې افغانستان ته ستنول کیږي، که هغه له اروپا نه ځي، که هغه له ایران او پاکستان نه ځي، او که هغه تازه له اماراتو نه ستنول کیږي بیرته، ځکه یو خبر مو درلود چې متحده عربي اماراتو هم ویلي چې افغانان باسي، نو هلته له خطر سره مخامخ کیږي، هلته دوی له لوګي سره مخامخ کیږي، هلته له تاوتریخجن چلند سره مخامخ کیږي. کوربه هیوادونه په ځانګړې توګه جرمني، فرانسه، اروپایي هیوادونه نور لکه بلجیم، دوی ولې د افغانستان وضعیت نه درکوي؟ سره له دې چې دوی د افغانستان له وضعیت خبر دي، د افغانستان له چارواکو سره که رسمي نه غیر رسمي تعامل شته، حتی ډیپلوماټان ستاسو د اروپای ټولنې په کابل کې یا د افغانستان نورو ولایتونو نه دوی خبر دي، ولی دغه وضعیت په کتو دوی لا هم غواړي چې افغان کډوالو باسي؟
بیا هم مننه لودین صاحب. ګوره، افغانستان ته د مهاجرینو خواجول یا هغه مهاجرین چې صرف یوازې د هغوی کیسونه رد شوي دي، هغه دوی دلته تعلیم کړی، درس ویلی، دا په ټولنه کې ادغام شوي دي، نو د هغوی خرجول یو دغسې هېواد ته چې هلته د جګړې خطر شته، هلته د بېکارۍ ستونزه شته، سیاسي بې ثباتي شته، حتی د بشري حقوق او انساني اصول نه مراعاتونه هلته وجود لري. نو طبعا هغه که افغانستان وي که سوریه وي، لکه چې دغه دوه هېوادونه وي چې دا اوس هم تاسو ګورئ چې په کې فقر شته، بېکاري شته، جګړه په کې شته، حتی یو لحظه په دې باندې باور نشته چې هغه ملک به ثبات خواته لاړ شي. نو دا حالات د سیمې تاسو هم څېړئ، موږ هم څېړئ، دغه وضعیت چې نن په افغانستان کې په منطقه کې روان ده، نو دا ټول د دوی ښکارندوی ده. بله مهم موضوع دا ده لودین صاحب، ګورئ یو څوک چې جرم کوي هغه مهاجر وي په اروپا کې، نو هغه باید د قانون یا د قانوني سیستم له خوا نه محاکمه شي، هغه ترسیدګي وشي، هغه جرم که ثابتېږي هغه باندې باید همدلته قانوني هغه سره قانوني چلند وشي، بندیخانې ته لاړ شي، عمرې قید داخلي. نو د جرم په اساس هر هغه څوک چې هر څه کوي د قانون په وړاندې هغه مسئول ده، او قانون ورته واضح ماده لري او واضح نهادونه دي چې هغه هغه محاکمه کوي، او خپل کوم جزا ظلم چې کړی دی، جنایات کړی یا هر څه چې کړی دي خپل جزا به ویني. ولې دا نه ده چې یو مجرم چې جرم یې کړی وي محاکمه کېږي، نه، هغه اخراجېږي بېرته هغه هېواد ته. نو دا سړی که یو غیر انساني چلند په اروپا کې کړی وي د انسانانو یا د یو فرد په مقابل کې عقده لري یا تکلیف لري رواني، نو ټولنې ته خطر وي، نو هغه څه مستقیم اخلي قانوني محاکمه کوی، نه چې د محاکمه کړی نه دلته نه ساتې سزا یې نه ورکې، هغه لېږي بل هغه خپل هېواد ته، هلته نور هم زمینه دلته مسایل وي، هغه هم ځان ته ضرر رسوی شي، هم هغه ټولنې ته، هلته هم انسانان اوسېږي، ژوند کوي. نو بیا اروپا د قانون له مخې یا د انساني قوانینو مدافعین دي او د حقوق بشر مدافعین دي. اروپا هغه ځای دی چې یعنی ډېر درناوی لري دغه قوانینو ته، نو دغه حل لاره نه ده. بل موضوع دا ده چې هغه وایي دی وچو له کابله لانده هم سوځي، بیا هغه کسان چې دوبلنګ لري مخکې بل میلمه هم دته اشاره وکړه یا نور قانوني اسناد یې کرایه کړي یا ځان پکې شوي، نو هغه هم په خاطر کې دي، یو ځای نه په خاطر کې د هلته کار نه وي، فقر وي، ژوند دی، د اولاد یې، هغه ته بېرته اخراجوي. نو دا طبعا چې ټول قوانین
بله تاسو وایي چې دغه کډوال چې استول شوی افغانستان ته دغه یو تنه له جرمني دا باید نه وي استول شوی که چیرته جرمي سابقه یا جرمي دوسیه لري، باید همدلته په جرمني کې محکمه شوی وای او د خپل هغه جرم سزا یې همدلته په جرمني کې لیدلې وای، نه دا چې ستاسو په ټکو بیرته افغانستان ته ستانه شي، ځکه هلته بیا ورته ممکن د جرم زمینه برابره شي او افغانستان کې له وړاندې نه هم بشري ناورین حاکم دی او ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو بشري بنسټونو په دې اړه اندېښنې ښودلې. کور ودان میلمنو سلامت اوسئ، راځئ چې اوریدونکو ته لږ زر نوبت ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشئ، تاسو ترشنا اسمان لاندې پروګرام اورئ.
سلامونه نیکه هلی درنښت نیومنی لودین صاحب تاسو ته او ستاسو درنو همکارانو ته بیا اوریدونکو ته لام خوشحاله لره، خوشحاله شوم چې تاسو سره خبرې کوم.
مهرباني.
یوازینی مشکل چې په جرمني کې یا په اروپایي هیوادو کې افغانان لري، هغوی خپله هر څه همدغه حد ته رسولې دي چې هغوی جنګونه بې ځایه نیشي که نه، نو هغه بیا دغسې یو حد ته ورسیږي چې کله یو نفر دلته یا یو فرد غلط کار وکړي یا غلط قدم واخلي، لکه موږ او تاسو په اصطلاح په افغانستان کې هلته یو انسان یو ورور بد غلط کار کوي، هغه باندې مور او پلار یادیږي. دلته بیا په اروپ کې داسې نه ده، دلته برعکس ده، دلته وایي ټول افغانان داسې دي.
افغانان شته نشته، تاسو فکر کوم اروپا نه خبرې کوي؟
اروپا نه خبر کوم، خپل په جرمنی فرانکفورت نه خبر کوم تاسو.
ښه ښه، دلته شاوخوا آیا داسې کسان شته چې یا داسې افغانان شته چې مجموع کې نورو کډوالو ته سرخوږی جوړ کړی وي؟ مخکې وویل شول چې تاسو ویل چې ځینې کډوال چې داسې ناوړه کارونه وکړي یا جرمونه ترسره کړي، بیا نو د اروپایان فکر کوي چې ټول افغانان دغسې دي. آیا داسې عملي بیلګې هم ښودلی شئ چې ستاسو په ملګرو دوستانو کې داسې افغانان وي چې تاوتریخوالی کړی وي یا داسې کار یې کړی چې د نورو کډوالو په وړاندې د اروپایانو فکر بدل کړی، ذهن بدل کړی؟
دلته موږ سره یو بل خار ده، هلته زه تللی وم یو څو وخت مخکې، بیا هلته یو افغان و چې په یوهیم کې اوسېدو، بیا ما ته ملګرو وي چې دا داسې رواني تکلیف لري او کورنۍ مشکلات لري، هغه لک ما کېنو، هغه دومره یو باستعداد هلک و چې هغه ډېر تعلیم کړی و او په څو ژبې خبرې کولې، حتی په الماني انګلیسي په هر ژبه غږېدو. هغه سره ما ډېرې خبرې وکړې، هغه ته مانیسیت وکړې چې ګوره ته یو ځوان یې، ته تا ته وطن ضرورت لري او ته خپل انرژي د خپل کور لپاره د خپل وطن لپاره استعمال کړه، داسې مه کوه، داسې یو ناوړه کار مه کوه چې هغه خدای نخواسته ستا د ژوند خطر سبب وګرځي. هغه ما ته وویل چې سیده سیده سیده، خو یو څه بات خبر شوم، متاسفانه بدبختانه چې هغه داسې یو کار وکړي چې زه په خبر شوم، زه په شرمېدم، بیا بندي شو، ځکه چې په هغه باندې اول نه محکمې دا فیصله کړې وه چې دا باید ونیول شي او بندي شي او ډیپورټ شي، خو هغه بیا دوی ونیولو بندي کې. نو ما ډېر زړه بد و او کوشش زه هم دا دلته چې زه څوک پېژنم، موږ سره ګروپونه لرو، یو بل ته موږ لارښوونې کوو چې داسې مه کوئ، خیر دی چا ته کار پیدا کړي څوک بیکاره یي. یوازینی مشکل لودین صاحب دلته دا دی چې هلته هغه کورنۍ چې په افغانستان کې اوسي، هغوی هلته دوی ته مثلا ښځې وکړي نامزاد شي، بیا دوی نه داسې بېځایه خواهشات کوي چې تاسو دومره پیسې ولېږئ، داسې وکړئ، په دې میاشتې 1000 روپۍ دا کمې دي نه 1500 که، هغوی دلته پر ځان باندې فشار راوړي، هغوی نه شپه ګوري نه ورځ ګوري کار کوي، او دلته پیسې داسې نه دي لودین صاحب چې پرتې دي یا په ونو کې شنې دي، هغه د افغانانو په اصطلاح چې خلک راټولوي که نه. نو هغه ټول هغه جنجالونه او هغه فشار، دلته مسافري، لوږه، بې خوبي، د دې علت وګرځي چې هغه افغان رور یا زموږ استاذو په اصطلاح وطندار دغه لارې ته برابر کړي چې هغه نه بیا داسې یو کار وځي چې نورمال سړی داسې کار نه کوي.
او روسي فکر تاسو کوم چې تاسو فرانکفورت کې دلته شاوخوا ډېر افغانان اوسي، تاسو چې کله راغلی راته کیسه وکړي، آیا د افغانانو داسې ټولنې شته رضاکارانه چې درس دوی تاسو ته مثلا هغه د جرمني د دو دستور او فرهنګ درس درکړي، وي خپل د جرمني د دولت لخوا چې کله تاسو جذبه گئی تاسو ته بیلابل روزنیز پروګرامونه نیول کیږي، داسې څه شته چې تاسو ته مثلا د ټولنې هغه ارزښتونه وایي او تاسو ته ښه او بد وښي په عامه اصطلاح باندې، داسې ټولنې یا داسې سازمانونه شته؟
هو ولې نه، حواله چې مونږ دلته راغلو، مونږ پیشنهاد داول دي کورس وکړي چې مونږ ژبه وایو، ژبه زده کوو، د دې فرهنګ باندې ځان پوه کړو، هغوی مونږ ته اول په کم کې داسې یو نوې هفتې لپاره کورس راکړي چې دې ته دوی ویلې د قانون درس. نو چې کله مونږ بیا ترانسفر شو مثلا کمپ نه، مونږ ته کورونه راکړه، هلته چې کله لاړو بیا هلته مونږ پلټنه وکړه چې دلته کورس چیرته دی، مکتب چیرته ده، بیا هغه څوک چې زه رسندانو هغوی مکتب ته ورکړه، هغه څوک چې بالاسین هغوی لاړو لکه شپږ میاشتې دوی خپل کورس ورکوي او مصرف هم دولت ورکوي. نو بیا هغې نه وروسته یو میاشت کورس د قانون دی چې هغې باندې تا پوهېږي چې ته باید دلته څنګه وکړي او څه شوي تیر تاریخ کې دلته څه تکرار شوی او آینده کې باید څه وشي، باید څه څونه کې څونه کې شپې څو بجې څملې، چا ته مزاحمت ونه کې که نه، شور ونه کې، چا سره غالمغال ونه کې، په دغه هغه باندې تا ټول پوهېږي، خو وروسته دا خلک پوهېږي لودین صاحب،
دا خلک چې کوم کارونه کوي دا په پوهه کې دغه کارونه تر کېږي، یعنی په ناپوهۍ کې نه تر کېږي. کور ودان، سلامات اوسئ، مننه چې له فرانکفورت نه مو اړیکه ونیوله. یو بل اوریدونکی راخلو له واتساپ نه وصل دی، ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه یې پرېده. اوریدونکو ته به وروسته بیا نوبات ورکړو. راځئ چې زاهدي صاحب ته ورسو. زاهدي صاحب، بدیله چې دا ځل ستاسو غږ سم ولرو، دغه میلمنو سره مو خبرې کولې چې ولې حساسیتونه راپارېدلي. مخکې یو بل موضوع باندې احمدالله صاحب تماس ونیو، وایي یو څه حساسیتونه په دې راپارېدلي چې نور دغه د اروپایي ټولنې یا د چا خبره د صبر کاسه یې نوره ذاتي ډکه سوې ده، کډوال ورته ډېر راغلي. آیا همدغه موضوع ده چې کډوال له حد زیات شوی په اروپا کې په جرمنی کې، او کنه فکر کوي کډوالو ته لا هم اروپای ټولنه اړتیا لري؟ دغه د کډوالو له خوانه جرمونه، خپل سر کړنې، فساد، مخدره موادو کې د دوی ښکیلتیا، دا د دې لامل شوی چې د کډوالو په ضد د تګلارې سخت شي؟
نو دین صاحب ډېر ښه ډېر ښه ټکته اشاره وکړله، خو زه له دې څخه وروسته مخکې یو بل مهم ټکی ته راځم. چې مخکې تاسو ویل چې دلته د کډوالو ټولنې سره چې دغه سي افغانان یا نورو کسان د هغوی د زده کړې په اړه باندې، زه خپله د کډوالو د یوې ټولنې سره په دغسې برخه کې کار کوم. موږ افغانان راغواړو د هغوی لپاره د ژبې کورسونه لرو، کلتوري او روزنیز پروګرامونه لرو، دوی ته رواني زده کړې ورکوو. ځینې کسان دا افغانان چې غیر قانوني کډوال دي او دوی راغلي دي دلته میشته دي، یوازینی لویه لطا ده چې دوی دلته د الماني ژبې نه زده کړه، د دې سره ترڅنګ خپل ادغام، دا د ادغام پروسه ډېره مهمه ده چې المان کې دلته ورته انټیګریشن وایي. دا د دغه برخې لپاره ځان عیارول دا ډېر مهم دي. هغه افغانان چې دلته کلونه کلونه راغلي او دلته بېځایه ګرځېدلي او تر اوسه پورې د ژبې د زده کړې کورسونه نه دي بشپړ کړي، انټیګریټ شوي نه دي، نو هغوی عموما له دغه ستونزو څخه کړیږي او دوی پر رواني او دې ستونزو باندې اخته کېږي چې بالاخره دا کسان جرمونو ته مخ کوي. خو ولې د جرمني حکومت لپاره پکار ده چې دغه پروګرامونه چې د انټیګریشن په برخه کې دي دا لا نور هم ډېر زیات کړي، هغه ټولنه چې په دې برخه کې کار کوي هغه د لپاره پیسې ورکړي تر څو پر د انټیګریشن برخې دا پروګرامونه زیات کړي او د خلکو ته دغه پروګرامونه ورته ورسوي او خلکو ته لا نور هم عام پوهاوی ورکړي. دا کسان یوازې دوی ورته سل ساعتونه یا 200 ساعتونه یا 400 ساعتونه د زده کړې ورکوي چې په دې کې اکثره ځوانان د ژبې زده کړه مخې کوي، او بالاخره د قانون نه پوهېدل هم د دې باعث ګرځي چې اکثر وختونه دوی جرمونه نه کوي. یو ټکی دوم مهمه ټکی تاسو ولې د اروپایانو واقعا هم کله چې په یو ټولنه کې هغه حقوق چې خلک لري یا هغه ټولنه چې کومه اړتیا شته او تا هغه ورته مراعات نه کړي، جرمونه وکړي، ستونزې پیښ کړي. مثلا دلته یو مهم شی چې دا ده چې کوچنیو عمر لرونکو کسان سره اړیکې نیول، داغه سره ترڅنګ یا داسې جرمونه کول چې جنگ او جګړه د خپل د المان حکومت د دفاره خصوصا د اروپا لپاره د منلو وړ نه ده. کدا زه سم هم دا و چې زه ته وسیږم او زما ماشوم دلته خوندې نه وي، ملودین سبیا تاسو وسیږي اروپا کې او تاسو خپل فکر وکړئ چې تاسو په ټولنه کې تاسو ماشوم خوندې نه وي، نو بیا به څه کوي؟ عموما ته مجبورې ورکیږي چې ته بیا له دې هیواد نه لاړ. یاندا ټولنه جرمنیان یا د اروپا خلک چې دی لاوس هم لکه مرستې چې ځینو کسانو شرور ته وکړه چې سړی فکر کوي که زموږ او تاسو هیواد کې دومره کډوال اوسي او هغه راسي دغه سي جرمونه وکړي، نو موږ او تاسو به اندې پورت کړو. موږ به مرته وایو چې ورور ولاړ خپل کور ته، نور دې کلی کې مو اوسي، ژدې ښار کې مو اوسي، او تر دې ښار او کلی د پاره واغ ورکی نه لري. نو مهمه دا ده چې دغه خلک دغه فنان چې دلته اوسيږي هغه قانون مراعات کړي او د اروپای ټولنې او خصوصا د اروپای ټول هیوادونو هغه قانونونو ته چې دوی ته ورته شي انساني حقوق دلته ورکول کیږي، بشري حقوق ته پاملرنه کیږي، زده کړو ته پاملرنه کیږي، صحت ته پاملرنه کیږي، خو ولې دوی باید په ټولنه کې خپل نظم مراعات کړي او د ټولنې ټول حقوق ته درناوی هم وکړي.
بله کور ودان سلامت اوسئ.
تاسو لودین صاحب یو شی چې ډیر مهم دی هغه په روسي کې ما مخکې تاثیر کیا دا ونه کول ګوره، المان حکومت دا اوس هم مرکیا لري، خو ولې داسې خلک نه چې هغه یوازې راغلي 15 او 16 ټولګي بس یو راځي وایي چې زما المان حکومت اړتیا لري. دا خلک چې غیر قانوني راځي د غیر قانوني لارو څخه او هغه قاچاق بران ته لسګونه زره ډالر ورکوي، الته مور او پلاز ارتیا لري چې بیا پیسې ځینې واخلي لکه مخکې یو ځوان وویل، یا هغه ورته وایي چې نو ما خوتار او پاته لژل به پیسې ول نه رالیږي، خو ما کور خرڅ کې ستاده لپاره، ما موټر خرڅ کې ستاده لپاره، ما دکان خرڅ کې ستاده لپاره. نه، هر هغه څوک چې خپل بچی په دغه فلار رالیږي دا یو لوی اشتباه ده. هیڅ کله د دوی هڅه نه کوي چې د قاچاقي لارو خپل بچان یا اولادونه اروپایي هیوادونو ته ولیږي. دا د مرګ لارې دي، دا د مرګ خطر دی او دغه ژوند هم په خطر کې دی. او بل خبره ته کلو به کلو نن تیر کې بیرته باندې ورته د پورت کیږي لکه د مخکې چې افغانان د پورت یو. ولې مهمه دا ده چې دوی باید د ذکر لاره را همدا اوس د زده کړو پروګرامونه بیلابیل سته. هغه کسان چې لیسانسي ژبه زده کړي، دوی د بیان تر کچې پورې سند ولري یا د انګلیسي ژبې زده کړه ولري او دوی د ماسټر پورې زده کړه ولري، دا کسان کولی شي دلته راشي د زده کړو په یو برخه کې ګډون وکړي او یا هم له یو شمېر کمپنیو سره خپل قراردادونه وکړي. اوتومات په ډېره اسانۍ لارې سره دوی یوازې خپل ټکټونه واخلي چې 1500 یورو ده او دوی به راشي دلته، دلته به په عزت ژوند هم کوي، هغوی به ورته اړتیا هم لري، ماشومان به هم ورته راځي، خوشحاله به وي او زرګونه ډالر به معاش هم لري. دغه کسان چې غیر قانوني راځي عموما د دغه ستونزو سره مخ کیږي. زه هیله لرم له خپلو افغانانو څخه چې هیڅکله قاچاقي لاره مه انتخابوي او مه راځي دې لاره.
کور ودان سلامت اوسه. اوریدونکو د میلمنو سپارښتنه ډیره په زړه پورې دي که چیرته تاسو زموږ غاوري او خدای مکرد له افغانستان د غیر قانوني مهاجرت سوچ در سره وینو، دغه خبره چې واوري تاسو به غیر قانوني مهاجرت ته زړه نه کوئ، ځکه اوس هغه پخوانی قوانین، هغه پخوانی تګلارې نشته چې تاسو ته به په اسانه پناه درکول. اول خدا ده چې دغه لارې ګودرې چې تاسو په اروپا ته راځئ دا هم اسانه نه دي، اوس سختې شوې دي. اول چې تاسو کې ایران ته ځئ، کې مثلا بیا ترکیه ته او بیا د خوتنو اروپایي هیوادونو ته، دغه ټولې لارې له بده مرغه چې د مرګ خطر له ځان سره لري. بیا چې دلته هم راسئ او دومره اوږده مزلونه مو هم، ستړي مزلونه مو هم کړي وي، په اسانه نه قبلېږي، ځکه تګلارې سختې شوې دي. د بیلابیلو دلایلو له مخې میلمنو ورته مخکې اشاره وکړه، لږ ضرب په حلارو باندې تم سو چې څه کول په کار دي تر څو دغه شته افغانان پاتې سي په دغو هیوادونو کې او له خپلو وړتیاو نه استفاده وکړي، د کډوالو هیوادونو یا د کوربه هیوادونو له فرصتونو نه استفاده وکړي. په دې بلک ضرور وروسته تم شو. یو اوریدونکی استودیو سره وصل دی، منتظرم پات شو په واتس اپ کې را سره دی. دا اوریدونکی اړیکه به وصل کو ور سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، ترشنه اسمان لاندې پروګرام اوري، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. ستاسو غږ وصل دی، خبرې وکړئ. فکر کوم دغه اوریدونکو
سلامونه لودین صاحب، تاسو ته د باسکول غډنوالو ته وخت مو په خیر.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. کوم ځای نه ماړی کني ولې او تاسو په اروپا کې پر افغان کډوالو د فشار دراوستو لاملونه پسې کې ګورئ؟
ډیره زیاته مننه کوم زایدرا واپایم او دم غړې در سره د جرمنی خبرې کوم. ډیره ښه پښتنه ته اشاره وکړه. دغه مونږ تاسو ته بهتر معلومه ده چې 13 ورځ جرمني د حکومت افغانان چې ولېګل په دوی باندې چې د جرمني دولت ملامت نه و، ځکه دوی مجبور شول چې دغه کار وکړي او دوی چې همیشم دغه کار کړی دی، دوی یو مجبوریت په اساس باندې کړی دی، ځکه دوی چې د حکومت مهاجر چې 13 ورځ ولېګل افغانستان ته، دوی په درنو جرمونو باندې مبتلا و او دوی هغه جرمونه کړي وو چې دغه ټولنې ته یو ناسور جوړ شو. نو په دې اساس باندې دوی مجبور شول دغه کار وکړلو او دوی افغانستان ته واسول، ځکه چې موږ دلته وینو چې دغه کوم افغانان چې دلته دي دوی جنگونه کوي، دوی دغه کوي، دوی مجبوریږي چې دوی ونیسي زندان ته واچوي او دوی بل اخر مجبور شول چې دغه یو کار وکړي. خو دلته چې کوم افغانان دي دوی سره اوس یو ډول ویره محسوسیږي چې ترڅو دوی په دغه سرنوش باندې اخته نشي.
بله کور ودان، او تاسو څومره وخت کې جرمني ته راغلی؟ تاسو خپل ژوند کې څه وکړي، خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. څه لامل سوی چې مثلا تاسو مثلا د اخراج د خطر سره نه مخامخ او نور ځوانان نه مخامخ، څه کول پکار دي؟ یو ځوان په توګه، د هغه کس په توګه چې راغلی د ژوند تجربه مثلا دلته د کډوالۍ یا د انټیګریشن یا هم په ټولنه کې د میشتېدو تجربه کله نورو ځوانانو سره شریک کړئ.
او بالکل ریچل پراغله تقریبا زماده غدونین کال وشلو. نو دل د چپلومړی کتر ازید د تاته یو ډول غدلومړنی د جبل لپاره غمغه انټیګراسیون کورسونه د دغه دور درکول کیږي. زه چراغلم په دغه کورس کې غدون وکړ تقریبا یو کال لاړم دغه ته د جبل کورسونه مې تعقیب کړل او د جبل غکوم سند چې واغه مې تر لاسه کړو، د قانون درس مې واغه مې تر لاسه کړو او دا غین را پدې خو ما کوم هدفونه چې مې دی غیب سره وایم. یو ځوان ته دغه باندې د ټول ځوانانو ته دغه توصيه لرم چې راشي په لومړی کې جبه زده کړي، هغه د قانون درسونه وایي، کار وکړي، خپل کارونه سره کار ولري. دلته جرمني دولت دوه مرنده چې تاسو ته یو څه وایي، تو تاسو چې په قانون باندې لاړ شئ، قانون عملی کوي په ځان باندې، نو دلته هیڅ خطر نشته. ټول تقبلین ورکی خو دغه کوم افغانانو چې دغه کوم جرمونه تر سره کړي، د دوه تاثیرات چې دی په دغه نور ځوانانو په کیسونو باندې یو ډول اغیز کړی دی. ځکه زه ګورم چې دلته 80-90% کوم ځوانان چې دي دلته چې کوم انټروین ورکړي، د دوی هغه کوم جوابونه چې راځي ټول رد او منفي راځي، نو دوی سره ډیر هغه د زمینی ډول باندې دوی ډیر خراب شوی دي. زه ګورم دلته دغه ځوانان چې ګورم، بعض ځوانان په مکتبونو کې دي، دغه یو ډول رواني حالات ډیر خراب شوی دی په دغه کوم وضعیت چې اوس په جرمني کې روان دي.
کور ودان زاهد الله صاحب سلامات اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. ډیر مننه اوریدونکو، ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري د بحث د پای شی بوته نږدې شوی یو. راځي لږ زره په حلارو باندې تم شو، که څه هم مخکې هم سپارښتنه وشوه، خو له درنو میلمنو نه غواړم چې بیا هم په لاندو کې لږ زره په حلارو باندې تم شي. څه کول په کار دي افغانستان ته لوړاندې؟ تاسو خبرې چې لزګونه زره کډوال له ایران او پاکستانه ورستنیږي، هلته د مرستو رسونکو مرستو رسونې سیستمونه تر فشار لاندې راغلي، د ملګرو ملتونو ادارې تر فشار لاندې راغلي، خپل د طالبانو حکومت هم ویلي چې د دومره کډوالو د منلو وس او توان نه لري، نه ورته کورونه شته، نه ورته خیمې شته، او نه هم ورته له بده مرغه خوراکي یا غذایي مواد کوي. ورته ممکن دی وڅاښت وي، اما د دوه نورو څاښتونه به نه ورسیږي. احمد الله صاحب، تاسو سره به تم شو، څه کول په کار دي؟ تاسو هم دغه د اوریدونکو خبرې او تبصرې واورېدلې د نورو میلمنو، څه کول په کار دي تر څو دغه کډوال د افغانستان چې دا مهال په دغو اروپایي هیوادونو کې دي، او تاسو مخکې اشاره وکړه چې زرګونه نور مثلا په بیلاروس او نورو هیوادونو کې، حتی ترکیه کې مثلا، دې ته منتظر دي چې دغه لار خلاص شي یا په لار کې یو څه سهولت راشي تر څو دوی راورسیږي اروپا ته. څه وکړي دغه شته افغانان تر څو له موجوده فرصتونو نه استفاده وکړي، او خدای مکړه دوی د اخراج یا ډیپورت له ګواښ سره مخامخ نشي؟
دا اوریدونکو چې موږ دوی چې دا خبرې وکړلې، او خاص کر زایدی صاحب د خبرو سره خوځو سل پسل اتفاق پدې باندې کومه چې دلته واقع زمونږ بدبختی څه ده. موږ چې دلته راشو لکه کومور او پلار د التن را لګلی، نو موږ ته دا نه وای چې تاسو لا شي په اول هغه ملک ځان، یعنی هر څه نه ځان خبر کوي. موږ ته وای چې نه، څنګه چې راشي نو دواره به پیسې را لګي، لکه دا غي هم داخلي چې بس څنګه دی راشي. یعنی موږ په خپل د دلته زپ بلجیم کې چې زه کار کوم، یعنی دا ټول ماجرین دي، هغه صرف د افغانستان نه، د هر ملک نه چې راځي موږ دغه ماجرینو سره کار کوو. زموږ دلته نو څنګه چې، او خاص کر به د افغانانو خبره وکم، نو دوی چې راچو نو دوی وای چې دا لکه موږ کم زیل رالو، د دوی د شپې لپاره تنظیم دلته نه، د خوراک تنظیم نه، د لمبا تنظیم نه، جامع نه، ځکه چې په سرکونو شپې تیرې دواره چې راشي شپک شپګه واته ته مشت خو ته فایده زیل زیان نه ورکي. نو به موږ لګیږو مختلف زیانو کې کمپونه موږ هغه ته لګو، لکه موږ شخصي توګه باندې. نو دا دغه خلک چې دی راشي وي چې دین خو زمون افغانستان کې ژوند خو دلته خو هیڅ نشته، د وسو ګرځي تور کار کوي. خو زمونږ بدبختی هم دا ده چې موږ دواره راشو کار او پیسې، موږ سبق نه وي، موږ جب نه عزت کوو، موږ د ملک د کلتور او د فرهنګ او د دین ځان نه خبرو. نو په دې وجه موږ ډیر هغه کارونه کوي چې دا خلک بد ګڼي، خو موږ نه پیګو ځکه دې تم ګنا نشته. دې راشي دې دواره بس هم دې شي پسې چې کوم ځکه کار وکم، کوم ځکه تور، یعنی تور کار کول دلته په خپل د نورو زمونږ چې کوم ملمانی دې ته معلومه، تور کار په خپل یو جرم دی. خو دا خلک تور کار ته زړه کوي، اسناد بنه لري. نو دغه غټ مشکلات دی چې کله پولیس ونی سي، نو نه صرف دا چې دای خلکو ته پاره، بلکې چې کوم دکانونو کې کار کوي یا کوم ځایونو کې کار کوي، هغه لم ډېر غټي غټي جریمې ور کوي. هغه خپل لګي پیسو بچ کول د پاره د دې جون ځکه د دې پر ریکارډ کې دارا شي چې دې کس تور کار کوو. دا نیول شو ته د دې لپاره به چې انټرویو غان کیږي، حتی دغه پښتنې ته نه کیږي چې تا ولې تور کار کوي، تا ته معلومات نه دی وای چې نمن پدې نه پیګو نغې ته چې ستاش پک نه اشتیا ته مشت کال دی وشه توسه پوری پدې نه پیګي. دا یو قسم لا منفي کار ده، د دې ګرځې لکه دی وای چې تاسو دا کارونه کوي. دا هغه وجه دی چې لکه د کم د وجه نه موږ ستونزو سره مخ کیګو، لکه څنګه چې زایدی سی ویل چې بالکل اروپا یا جرمني ته دا وخت اغه ته د کسانو ضرورت دی، خو هغه کسان نه چې الټ افغانستان کې اول یا دویم جماعت سبق نه ویل او دلته راشي، نه دایته د دغه شانت کسانو ضرورت نشته. تعلیم یافته کسان چې کار وکړي، ځکه چې زموږ ملکونو آبادی ډیری غنه دی، خپل کم ماشومان خو خی کم ماشومان پیدا کین، په دې وجه باندې پراتلونکو کلونو کې دا ویل کیږي چې د اروپا آبادی خپل اروپایان چې د تعداد کمیږي، نو دوی غواړي ک نور خلک راشي. نو هغه خلک چې لکه سکل چې کم هنر څه وته ایزدین، نو هغه کسان په کار دي. دا نه چې په هیڅ نه پیږي وغه راشي، هغه کسان د دې نه دی په کار. نو دغه وجه دی چې د دې مهم شی دا دی چې غواړي افغانان چې موږ د دې ستونزو سره مخ نشو، نو د دې چې کم شرایط دي، د دې چې کم قانون دی،
کوم تور طریقه د حق خپل کی او اغه د پاره ضرورت دی دا دی چې دوی اول باید دغه شیان لکه څنګه چې د قانون درس دی دا وي جب یز د کی زکه داخله ډیر زیات لکه په دې شي کې چې ته انګلیسي یا بل جبه وتوي هغه دون نه خوخی هغه دی وای چې تا دون وخت یې کوته ول زمنګ کومه جبه ده دا ول نه وای جب یز د کی د دې په کلچر نه ځان خبر کی د مختلف شیانو نه نو دا کارونه کوي چې دا هغه شیان دي چې د دې د وژنه جرمونه کمیږي جرمونه چې کم شي نو ظاهر ده لکه څنګه زه یو خبر وکم لکه جرمنی نه یو اتیا کسان ولې ګل بلته د افغانانو ته پوسټ وکړه د نورو شیانو د اغې نه دی دون نه خبر خود دا یو خبر چې د جمعې پر ورځ باندې دا کار شوی دی نه صرف جرمنی بلکې دا شاو خوا چې څونه ملکونه دي ټول افغانان یا ټول ماجرین ته خبر دی یعنی د افغانستان خبر کوم اغه وجه دا ده چې دغه خبر ډیر تیزی سره خوريږي او د دې خلکو لپاره یو قسم دا جټکش ولا یعنی ډیر خلک دا وایي چې مونږ خو به نه شریزه ته جرمونه مکوي څوک شړی نه ځکه ک اسناد و نه لري یعنی منفین کی ردم کی شل لارې نور دي د پاتې کېدو شپږ شپږ اتا ته کال خلک انتظار وکي اخیره ته اسناد ورکي خو دا خلک چې په جرمونو کې ککړي اغه د لپاره به دی اغه زیرو ټالرنس وي ته ویل کې هیڅ د دې لپاره به نور دی وي چې مونږ هیڅ دغه نه لرو باید دا خلک مونږ لري کو نو په دې وجه نو جرمونه نو دا خبر چې لکه دا خلک ته خبريږي اوس په خلکو کې ایره او حکومتونو داخلي کمن د سي کارونه وکړو دا خلک مونږ ریپورت کړو دا نور په خپل لارې لراځي نو څنګه چې دا قبل زمونږ اوریدون کې دا خبره وکړه واقعي د دې خلکو لپاره دا یو سبق دی د دې ایره د وجه نه ډیر خلک چې دی هغه خپل کړنې چې کمی دي هغه به سمایي قسم یې نه کړلی نو نن خو جرمني زکه دا نور اروپאי ملکونو هم دې ته زکه هغه ګوري چې دغه نتایج څنګه راوځي یو ملک چې دلته یو کار وکي نور ملکونه هغه ته ګوري چې نتایج یې خروځي نور ملکونه هغه په روان شي نو کدا یو تی لال او دې نور لیدل شروع کړل دې نور ملکونه چې څنګه ویاله نو دا به لکه که حالات هم دسی نو ډیر نږدې وخت کې به تاسو ګوري چې د مختلف ملکونو نه د خلکو ریپورت کول چې وایي ګنې افغانستان پر رسمیت دا یو ملک هم نه پیژني د طالبان حکومت خو دا ریپورت کول پروسه چې دا به بلته شروع کړي نو د افغانانو لپاره امداد چې جرمونو نه یعنی دا کارونه چې کم دي د دینه او بل لاس واخلي او د دې ملک د تور طریقو د هر څه نزان خبر کی نه خبري چې دا غي نه پخپل د سي کارونه وشي هغه په نه خبري کې تنه وشي نو نه خبري وجه ممدا ده چې د دې صرف اولیت چې دی هغه پیسې د دې ملک په دغه باندې ځان پیکول نه نو چې ځان نه پیکي هغه تم دغه مشکل ته جوړ کی دی
بله کور ودان سلامت اوسې احمد الله خان سلامت اوسې مننه ستانګزای صاحب تاسو د پای خبري هم او څه کول په کار دي ترڅو شتا کډوال یا شتا افغانان په اروپا کې له فرصتونو استفاده وکړي او د ډیپورت یا اخراج له ګواښ سره مخامخ نشي
نو دین سره د دوستانه خبرې مو اورېدلې دی او دین کوم زه بیا په خوانی خبره خپل بیا هم تکراروم ګورې اخراج د قانوني لارې نه یا د قانون په چوکاټ کې په جرمني کې اول هغه کسان چې جرم کوي هغه باید مطابق د قوانینو ماتنه شي پس لا غنه یو قانوني لار د اخراج زمينه ورته برابر شي هغه څوک چې جرم کوي هغه څوک چې دلته وحشت کوي هغه د ټولنې کې محدود خلک دي تاسو وګورئ چې اتیا کسانو چې جرم کړی ده په نهاوو مهاجرین په اروپا کې یا په نورو دنیا کې ژوند کوي افغانان دي ولې متاسفانه دغه تبلیغات یا دغه ویره دومره سوی ده چې په دغه ټولو باندې تاثیر کړی ده او دغه تمن هغه خلک چې نن د دې لپاره صرف چې په هغه باندې کیس نه ده قبول شوی رادېږي نو هغه نه ځینې ډلې په اروپا کې هم شته په نورو دنیا کې هم شته استفاده کوي ډېر خلک قرباني کېږي په دغه مسایلو باندې بله مهم موضوع دا ده چې تاسو باور وکړئ چې یو افغان یا مریض یا به هر ستونزه لري یا به یو چا تر ګټه اخیستي هغه جرم کوي دغه ټول مهاجرین هغه ورځ باندې په ټول مهاجرینو ته په یو سترګه کتل کېږي او وایي دا افغانان ټول همدغه کېږي ځکه د اروپا د ټولنې نبض یا د اروپایي ټولنې ژوند زموږ سره متفاوت ده او دا خلک دا شاید نه خوښوي ځکه چې موږ افغانان نه تنها بلکې نور خلک هم حتی خپله په جرمني کې کېدای شي د جرمني وګړي یا خپله د دودو کسان هم دغه جرمونه کوي ولې د افغانانو په وړاندې تبلیغات دسته ډېر کېږي او دغه د افغانانو په رویه باندې چې هغه خلک چې په ټولنه کې ادغام شوي دي داسې نهدا اولادونه یې دلته ژوند کوي په کلونو کلونو سره مالیه ورکوي په هغه باندې تاثیر لري د حل لاره دا ده چې هغه خلک چې جرم کوي جدی برخورد ور سره وشي، قانوني برخورد ور سره وشي، بندیخانو ته دی واچول شي، حتی قانوني لارې دی ورته آماده شي، داسې ځای ته دې اخراج کړي چې هغه انساني د ژوند په خطر کې نه وي او خپل یعنی جزا وویني. که چیرې دلته دوی کوم جرم کوي نو د جرم جزا دلته نه ویني، هغه صرف د اخراج د سیاسي فشار یا د سیاسي ملحوظاتو په خاطر اخراجېږي افغانستان ته او هلته ازاده ګرځي، نو دا د حل لاره نه ده. دا باید هلته هم خپل سزا وګوري، ځکه دا د یو انسان د یو ټولنې ژوند دی اخیستی دی، یو خطر سره مخ کړی ده. بله موضوع مهمه دا ده چې هغه کسان چې پیسونه یې رد شوي، دوبلنګ لري، نور هېوادونه راغلي دي، په اروپا کې قانون د اسنادو ستونزه لري، ځینې خلک دي چې اسنادونه یې پاتې شوي دي یا هغه ستونزه لري، نشي کوی چې اوس لپاره هغه آماده شي، نو د هغه لپاره دې غور وشي. هغه خلک چې په ټولنه کې اقدام شوي دي، درس د معیارونه پوره کړي دي، هغو اقامې ورکړ شي، آخری خبر ہم دادا کہ حکومت جرمنی یا دی اروپائی تون نے تم نہ چاہ گے اخراج مسائل بہت ان کے نانو نہ کی چمن با فشار راوڑو دا با کماؤ دیدی قانونی حق بزر جیسے دیدی جواب دا او داخل نه غواړي چې خپل امنیتي ستونزو سره مخ شي یا نورو ستونزو چې دننه لري. ولې یو شی دې په څنګه ده چې وکړي، صرف پر ده باندې د تعقیب هم وکړي چې موږ هغه خلک باسو چې هغه دلته جرم کوي، هغه دلته ستونزه لري، هغه موږ ته خطر پېښي، نو دلته ټول مهاجرین هغه طرفدار دي. ولې نه چې په تدریجي مرګ باندې ټول مهاجرین هغه خلک چې مجبور دي د مارک نه ډېرې نه بېکاري نه راغلي دي، هغه ټول په تدریجي شکل دلته وژل کېږي. یعنی دا یو د انساني لحاظ نه، د حقوقي قانوني لحاظ نه داسې کار نه ده، او بدو باندې باید دوی وضاحتونه ورکړي. دوی باید هغه ټولنې چې مهاجرینو ته کوی شي چې آزادي عامه ورکړي، نو په هغه باندې جدي کار وکړي.
کور ودان، سلامت اوسئ. ډېره مننه اوریدونکو، ترشنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو میلمنو جرمني کې میشته سیاسي فعال حسیب الله ستانگزي، جرمني کې له خبریال او د کډوالو له فعال صفت الله زاهدي، او په بلجیم کې د کډوالو چارو له سلاکار احمد الله نه ډیره ډیره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. باید وایم چې پر فیسبوک باندې هم ګڼ اوریدونکو تبصرې راته پریښې وي، له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله هغه تبصرې پاتې شوې. تر بلې خپرونې مو په لویو بخښونکي خدای سپارم.
شتا نه بندر شتا نه دوستر شتا.